ساعت د مازیګر 4:00 شوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. په کابل ښار کې د کورونا وایرس او د خپرېدو د مخنیوي لپاره ګرځبندیز اعلان شوی. د ازادي رادیو خبریالان به درته ووایي چې خلک تر څه حده ګرځبندیز رعایتوي. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی اسدالله لودین د دې ساعت خبرونه وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان چارواکي وایي کابل ته د طالبانو د پلاوي سفر ځنډیدلی دی. افغانستان کې د کورونا مثبتې پیښې 106 ته ورسېدې او ملګرو ملتونو د اټومي وسلو د مخنیوي د تړون د ارزولو کنفرانس ځنډولی دی. د خبرونو تفصیل. کابل ته د طالبانو د یو پلاوي راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی وه نن د دغې ډلې 15 پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ویلي د سری صلیب هغه پلاوی چې د طالبانو غړي یې کابل ته بوول د کرونا ویروس له امله د رامنځته شوي ګرځبندیز له کبله ونه توانید چې دوی ته الوتکه ورولیږي. دغه پلاوی د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو په اړه د بحث لپاره کابل ته راځي، خو معلومه نه ده چې سفر به یې څه وخت ترسره کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه 3 افغانان چې د دوبۍ په هوایي ډګر کې بند پاته وو په ځانګړي الوتکه کې افغانستان ته راولېږدول شول. دغه وزارت په خپل ټویټر پاڼې لیکلي چې د هوایي چلند یو شمېر کورنیو شرکتونو سره د هوکړې له مخې به ډېر ژر په نوې ډیلي کې بند افغانان هم کابل ته راولېږدوي. په دوبۍ، هند، پاکستان او یو شمېر نورو هیوادونو کې وروسته تر دې یو شمېر افغانان بند پاتې شول چې د کورونا ویروس د خپرېدو له امله د دغو هیوادونو او افغانستان ترمنځ ځمکني او هوایي بندرونه وتړل شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر 2 پوستو ډلهییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له 2 پوستو تکتیکي شاتک کړی دی. د دفاع وزارت خبر پاڼه کې راغلي برید کې افغان ځواکونو او طالبانو ته مرجوب له هم اوښتې چې کره شمېر به یې وروسته په ډاګه کړي. د بدخشان د یمکان ولسوالۍ نه هم د افغان ځواکونو او طالبانو د سخت جګړې راپورونه ورکول شوي، خو چارواکو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه مثبتې پیښې ثبت شوي. د دغه وزارت ویان وحیدالله معیار د شنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې وویل چې د دې ثبت شوو پیښو 11 په هرات، 3 په فراه او 1 په غزنی ولایت کې رامنځته شوې. د ښاغلي معیار په خبره په افغانستان کې د کورونا ویروس د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسېد. هغه وویل په دولتي روغتونونو او کلینیکونو کې په کرونا ویروس د اخته ناروغانو څخه وروسته له دې فیس نه اخیستل کیږي او دغه اقدام سر له سبا د تطبیق وړ دی. نوموړي یو ځل بیا ټینګار سره له ټولو افغانانو غوښتنه وکړه چې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره له اړوندو ادارو سره همکاري وکړي او د عامې روغتیا وزارت لارښوونو ته جدي پاملرنه وکړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل په ګڼ شمېر سیمو کې خلکو د ګرځبندیز امر عملي کړی، خو په یو شمېر نورو سیمو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. د دغه وزارت ویان طارق آریان په خپل ټویټر پاڼه لیکلي پولیس په لومړیو کې د تعامل له مخې خلک په کورونو کې اوسېدو ته هڅوي او که بیا هم ونه شو د ده په ټکو په قطعي ډول به په خلکو بندیز عملي شي. افغان کابینه پرون کابل ښار کې د ګرځبندیز طرحه تصویب کړه او دولتي ادارې هم د دریو اونیو لپاره رخصت کړي. طرحه کې له عامو خلکو غوښتل شوي چې له اړتیا پرته باید له کوره راونه وځي. روغتیایي مرکزونه، درملتونونه، امنیتي ادارې، د کابل ښاروالۍ د تنظیف برخه، د کورونا ویروس سره د مبارزې اداره، بانکونه، صرافۍ او نانوایانې د روغتیایي تدابیرو نیولو ته په کتو له دې امره استثنا شوي دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د امریکا د کانګرس 15 خړی په کورونا ویروس اخته شو او یا کلن مایک کلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهور غوښتونکو سناتور دی پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. لدې وړاندې د کانګرس څلور نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. له همدې کسانو سره د تماس له امله د امریکا د کانګرس شپږویشت غړي دا مهال قرنطین دي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون څېړنې ښیي چې تر اوسه امریکا کې 104,000 کسان په کورونا اخته شوي او له دې ډلې 1,100 کسان مړه شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس یې ځنډولی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کانفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډېدلی دی. تمه وه چې دا کانفرانس د راتلونکي اپریل میاشتې له 8مې د مې تر 22مې په نیویارک ښار کې ترسره شي. د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون په اړه هر 5 کاله بعد یو ځل ورته کانفرانس جوړیږي. د ملګرو ملتونو بیان ویلي هر کله چې موقع برابر شوه دغه کانفرانس به ترسره شي. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي. رویټرز خبري اژانس وایي چې د تایوان د بهرنیو چارو وزیر جوزف وو دریو امریکایي ورځپاڼو ته لیکلي چې خپل د چین خبریالان تایوان ته ورولېږي. چین د مارچ په 13مه اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د نیویارک ټایمز، وال سټریټ ژورنال او واشنگټن پوسټ امریکایي ورځپاڼو د فعالیت جواز لغوه کوي. چینی چارواکو ویلي د دغه ورځپاڼو خبریالان نه په چین او نه هم د چین تر کنټرول لاندې هانګ کانګ ښار کې د خبریال په توګه دنده ترسره کولی شي. تایوان کې د ګوتو په شمیر بهرني خبریالان فعالیت کوي او دغه درې واړه امریکایي ورځپاڼو تایوان کې له دې وړاندې دایمي دفترونه نه درلودل. د خبرونو پای.
د رواني خبرونه په دوام کې کابل ته د بندیانو د تبادلې لپاره د طالب پلاوي سفر یو وار بیا وځنډید.
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې سلسله تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پر نه تکمیل شوی.
د بندیانو د تبادلې پر سر خبرې پر بین الافغاني خبرو څومره اغیز لري؟
تابنده بین افغانی مذاکرات چې دا به د ټول پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي. دا یو ترانسل خنډ کولای شي.
د چارو لوی و نظر خاون سره مخبري کړې دي. نن په کابل او کندهار کې د خلکو پر غیر ضروري ګرځېدو بندیز دی. د کندهار خلک وایي پر دهلی بندي ژر کار پیل شي. د نړۍ پر اقتصاد د کرونا د ژورو اغیزو په اړه هم معلومات ورکوو. تاند سنگی او حقیقت سره پروگرامونه د دې خبرونه په دوهم نیمای کې اوریدای شي. د افغانستان حکومت وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی راتک بیا وسندید. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل وايي کابل ته د طالبانو د پلاوی سفر د دې لپاره ځنډیدلې چې تر اوسه پورې د بندیانو د خوشي کېدو میکانیزم نه دی بشپړ شوی. خو طالبان بیا وایي چې په کابل کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د ګرسپندیز له امله سره صلیب ورته د پلاوی د لیږلو لپاره هیلیکوپټر نه دی ورکړی. نور حال د فیروز عزیزی په دې راپور کې واوري.
ټاکل شوی و نن شنبه د طالبانو یو 15 کسیز پلاوی کابل ته راسي او له افغان حکومت سره د طالبانو په تبادلې له تخنیکی اړخ خبرې وکړي. خو افغان حکومت وایي کابل ته دغه پلاوی سفر ځکه ځنډیدلی چې تر اوسه د بندیانو د خوشي کولو میکانیزم بشپړ شوی نه دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر وایاند جاوید فیصل د شمې پور اس ازادي رادیو ته وویل د مارچ تر یو ډیر سم نیټه پورې به یوازې سل بندیان خصوصي
حیات نن ناراضي او دلیل یې دا نه دی چې سلسلې تیاری نشته. دلیل یې دا دی چې هغه میکانیزم چې باید تکمیل شوی وای هغه تر اوسه پورې نه تکمیل شوی. بیرن بحثونه جریان لري. هر کله چې دغه تکمیل شو حیات به کابل ته راځي تر څو دلته د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرې وکړي. هغه موارد چې موږ مخکې ذکر کړی و پر هغه باندې توافق وسی او بیا وروسته د زندانیانو د خوشی کېدلو پروسه هغه یوازې سلطنه د مارچ تر دې شمه پورې پیل سی. دغه سلطنه د مارچ تر دې شمه پورې خوشی سی.
تر دې وړاندې هم افغان حکومت ویلي تر کومه چې طالبان اوربند ونه کړي او یا هم توتري خواله راکم نکړي د بندیانو تبادله بنه کیږي. طالبان هم د دغه پلاوی د سفر ځنډیدل منی او وایي چې د سره صلیب لوري ورته هغه هلیکوپټر نه دی استول سوی چې دا پلاوی باید په کابل ته را انتقال سي. مجاهد دا هم وایي چې په کابل ښار کې د کرونا وایروس د مخنیوي لپاره قواعد وضع سوي او ښار قرنټین سوی دی، نو دې مسلې هم دغه چاره ځنډولې ده. زبیح الله مجاهد د دغه 15 کسیز هیات نوملړ هم له ازادي راډیو سره شریک کړ چې مشر یې مولوي ضیاءالدین واقف دی او د عبدالحمید اخونزاده، حافظ عبدالقدیر، مولوي عبدالظاهر نومان، مولوي عبدالفتاح، ملا محمد ابراهیم مهاجر، عبدالهادي مالی اخونزاده، قاری عبدالله، ملا عطا محمد محمد، مولوي صدیق الله حبیب، ملا عبدالله اخوند، حافظ ذکر الله، مولوی خان محمد نصرت، ملا ذبیح الله او محمد نسیم نمونه هم پکې شامل دي چې په خبره د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو به پلازمینې کابل ته راسي. له دې وړاندې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر وایاند سهیل شاهین ویلي و چې افغان حکومت سره د زندانیانو پر خوشي کېدو هوکړه سوې ده. ښاغلی شاهین په خپل ټویټر پاڼه لیکلی و چې دواړو طرفونو له 4 ساعت ویډیو کانفرنس له لارې وروسته دې پایلې ته رسیدلي دي. په افغانستان کې د سره صلیب کمیټې وایاند رویا موسوی بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبانو ته د هلیکوپټرو په لیږلو کې د ځنډ موضوع نه تاییدوي او نه یې هم ردوي او په دې اړه د جزئیات لور کولو ډډه کوي. له دې سره د افغانستان د بشر د حقوقو سازمان مشر لالګل لال ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوري دې د بندیانو په تشخیص کې دقیق او مناسب عمل وکړي.
هر هغه څه چې هغه سره اجتماعي عدالت تر پښو لاندې کیږي، که په دې بندیانو کې داسې خلک ووسیږي د دواړو خواوو چې هغه حکومتي دعوی ولري او یا په نور داسې جرمونو باندې هغه تورن شوي وي چې هغه د دوی د واک او د صلاحیت خبره نه وي، باید په هغه څه باندې دوی سره ټینګار ونه کړي.
ښاغلی لال وایي دواړه لوري هم حکومت او طالبان باید د بندیانو په خوشي کېدو کې ټول اسلامي او نړیوال بشري قوانین او دولس غوښتنې په پام کې وساتي. د نوموړي په خبره دا پروسه له خنډ او ځنډ پرته باید زر تر زره پای ته ورسیږي چې سولې ته زمینه برابره سي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د سیاسي چارو ځینې کارپوهان بیا په دې باور دي چې لا هم د حکومت او طالبانو ترمنځ د اعتماد فضا همره نه در رامنځته شوې چې تمه یې وه. نظیم سمون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې د چارو د ښه پرمختګ لپاره پکار ده چې دواړه لوري انعطاف وشي. فریبا ظاهر له ښاغلي سمون سره مرکه کړې ده.
زما په فکر اوس هم د دواړو لورو ترمنځ بې باوري شته، نه یوازې دا چې د پلاوی راتګ وځنډېد، بلکې د خبرونه هم اورېدل کېږي چې نن وسوالو د بدخشان په یمګان ولسوالۍ باندې حمله کړې ده او د سپوت اوازې له بل لوري ویل کېږي چې کندوز کې هم جنګ د افغانانو ځواکونو په پوستو باندې او همدارنګه د هېواد د نور سیمو هم د جنګ خبرونه. نو وضعیت اوس هم د دواړو لورو ترمنځ، د افغان حکومت او د طالبان ترمنځ، هغه څنګه چې تمه کېده هغسې د باور فضا نه ده رامنځته شوې. که څه هم دغه د بندیانو په سر موافقه د امریکا متحده ایالاتونو او قطر په منځوریتوب باندې دغه د همغږۍ یوه غونډه دایره سوه، هغه هم د اسکایپ له لارې، د ویډیو کانفرنس له لارې هلته د توافق وسو. خو زه فکر کوم چې اوس هم د دواړو لورو ترمنځ هغه لازم هغه نه ده اعتماد سازي نه ده شوې. نو کېدای شي دا د دې لامل وي چې دا د اسلامي سفر هم ځنډېدلی ده. یعنی موږ د پرلې تر شانه پېږو چې قید به څه وي، خو یعنی په ټوله کې ویلی شو چې همدغه د اعتماد موضوع تر اوسه نه ده یاد شوې د دواړو لورو
ترمنځ. اوس یو تشویش دا دی چې که چیرې دا مسله همداسې دوام وکړي، نو دا به پر بین الافغاني خبرو باندې څه تاثیر ولري، د دې اغېز به څه؟
طبیعي خبره دا هغه مهالویش چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په اکاډمیک کې ټاکل شوی، دا هغه مهالویش متاسفانه ونه شوی کولای چې موږ هلته ورسیږو. که د هغه نه وروسته د لسو ورځو مودې کې ټاکل شوی چې بین افغاني مذاکرات پیل شي او په دغه لسو ورځو کې بندیان راخوشت شي، نو دغه د تقریبا میاشت پوره کېږي. نو بیا دغه 14 میاشتې 18 میاشتې چې هغه د بهرنیو ځواکونو د یو شمېر قوتونو وتل دي، په دغه موده کې باید افغاني بین افغاني مذاکرات نتیجه ورکړي. نو تر اوسه پورې د بندیانو هغه د ابتدایي ګام هم نه دی اخیستل شوی. هغه د پلاوی ټاکل شوی وه چې راشي، پلاوی وځنډېد او دا چې بیا پلاوی نه وروسته څومره وخت کې عملا دا د بندیانو د خلاصون پروسه شروع کېږي، دا هم د اټکل وړ نه ده. نو تبن دا بین افغانی مذاکرات چې دا به د سولې پروسې تر ټولو جنجالي او طولاني مذاکرات دي، دا یو څه ناڅه خنډ سره مخ کولای شي. دا وسړی اټکل کولای نه شي چې دا مذاکرات به رښتیا هم د اتلس میاشتو په موده کې نتیجه ورکړي، او که د دوو کلونو که د دوو کلونو پورته، ځکه یعنی ظاهرا داسې اټکل کېږي چې دا به ډېره ستونزمنه پروسه وي، ځکه افغانان دلته خپل منځو کې په هغه طبیعي خبره د مشکلات لري. نو دا بین افغانی مذاکرات کولای شي د زماني اړخه همدارنګه نور مسائل هم چې هغه د ځینې ډینامیکونه شته چې په دې باندې تحصیل لرلی شي، لکه دا اوس حکومت ټول تمرکز او فوکس په دې ده چې دا د کورونا وایرس سره څنګه مبارزه وکړي، ځکه دا یو نړیوال آفت او وبا ده. نو دا هغه څه دي چې کېدای شي په دې باندې تاثیر ولري.
بله، د دې په کتو چې تاسو ویلای چې د باور فضا اوس نشته، د دې په کتو چې اوس مال په افغانستان کې جګړه روانه دي، د دوی بریدونه روان دي، دغه د باور فضا څنګه رامنځته کېدلای شي تاسو په نظر کې؟ په لاندې ډول څه کېدای شي چې دغه باور فضا رامنځته شي؟
بله، د باور فضا همداره مشکل شي چې طالبان تاوتریخوالی راکن، ځکه دا اوس دوی هم د تغله دي چې ډېر فشارونه پې دي له داخل او بهر نه، دوی تاوتریخوالی نه ده راکم کړی. دا نن هم دوی په بدخشان پیمغان ولسوالۍ باندې برید کړی ده، او بارګرځي نور ځای کې نښتې شوي دي او تاوتریخوالی دوام لري. تاوتریخوالی اساسي علت د دې کېدای شي چې د تاوتریخوالي دا کمول چې د باور فضا رامنځته کړي. بل حکومت واضح دریز ده، ځکه حکومت وایي چې کله طالبان تاوتریخوالی راکم کړي نو دوی ژمن دي چې 15,000 بندیان راخوش کړي. نو په داسې حال کې چې حساب جادي یک طرفه وي، یو اړخ په خپلو غوښتنو باندې هغه کې په خپلو خواهشاتو باندې ډېر زیات تمرکز کوي، لجاجت کوي، نو دا بیا نشي کېدای چې بل لور د ورته انصاف وکړي. د دواړو لور نه انصاف پکار ده. طالبان د تاوتریخوالی راکم کړي، حکومت د 15,000 بندیان ورته په خپل وخت خوشي کړي. نو دغه دوه اساسي سپه دي د دواړو لور لخوا چې کولای شي د اعتماد فضا رامنځته کړي. او بیا هغه نور بعدي هغه دي مسایل دي چې هغه بیا په بین الافغاني خبرو کې هغې ته د حل لاره پیدا کېدای شي.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتي، څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونه کړي.
له نن څخه په پلازمینه کابل کې د کورونا وایروسو د مخنیوي لپاره پر ګرځېدو را ګرځېدو یو لړ بندیزونه لګول شوي، خو تر دې دمه داسې ښکاري چې په کابل کې د کورونا وایرس د خپرېدو د وختمی په خاطر وضع شوي محدودیتونه تر ډېره عملي شوي نه دي. د افغانستان کابینې پرون په کابل کې د ورځې له مخې پر ګرځېدو سربیره ځینې نور محدودیتونه هم وضع کړل. امید ظاهر مل د کابل ښار په ځینو سیمو کې ګرځېدلی او دا راپور یې چمتو کړی دی.
کابل ښار کې د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د حکومت لخوا د وضع شویو محدودیتونو لومړی ورځ. د افغانستان حکومت د کورونا وایروس د مخنیوي په خاطر د شنبې له ورځې راهیسې د کابل په ښار کې یو شمېر محدودیتونه وضع کړي. په دې محدودیتونو کې د یو شمېر هټیو له تړل کېدو سربېره د لاس پورونکو تړل او تر خواهی په ښار کې پلي ګرځېدل یا د ورځې له مخې ګرځ بندیز هم اعلان شوی، خو ښکاري چې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې دا پرېکړه نه ده عملي شوې. د کابل ښار د پولیسښتې سیمه هلته چې تګ را تګ زیات او تر خواهی لاس پلورونکي او هټۍ هم پرانیستي. په کابل کې د حکومت د دې پرېکړې په اړه بیلابیل نظریات شته. ځینې حکومت د خپلې پرېکړې په عملي کولو کې ناکام بولي، خو ځینې نور بیا د خلکو مجبوریتونو ته لومړیتوب ورکوي. د کابل دوه تنه اوسېدونکي خیر محمد او نور الله:
حکومت چې په ښار کې محدودیتونه وضع کوي او د دې محدودیتونو لپاره باید لاس په کار شي، په ښار کې ګزبندي هیڅ او هماغه سي په نورمال شکل، حتی د نور ورځو نه په نن ورځ باندې زیات دی بیروبار ګڼه ګوڼه د خلکو.
په دا خلک چې راوتي د خپل مجبوریتونو په اساس راوتي، ځکه چې خلک مجبوریتونه نه نو ښار ته نه راوځي. نو په دې اړه باید حکومت هم اقدام وکړي چې د خلکو دغه غوښتنې یا کوم مجبوریتونه دي دا هم په نظر کې ونیسي.
د کابل د خیرخانی سیمې په لیسه مریم سیمه کې هم د خلکو ګڼه ګوڼه د نورو ورځو په څیر را دي. دلته هم هټۍ پرانیستې، لسپرلیو ډکې موټرې تګ راتګ کوي، او آن په پارک کې هم خلک راټول شوي دي. د سیمې اوسېدونکي د حکومت لخوا د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر وضع شوي قیودات ستایي، خو د عملي کولو په اړه بیا نظر لري. کابل میشتي صفي الله محمد صدیق:
طالب از دیگران بیشتر همی فقر و بیچارگی که مردم افغانستان است به این خاطر چیزی نمیتونن گرفته.
به سختی جایی از بدر که نمی مردمه که میبینی کلش نانخور است، کلش مسکین است، بیچاره است، کرای خانه دارد، جز بدان هستند. ای بی سی اگروز برای مردم بسیار زیاد است، به خاطر از اینکه امکاناتش ندارن.
کاتسه هم دو کورونا یو چار وزارت خبرداره ورکړی چې په کابل کې به د کابینې لخوا د وزشوي او محدودیتونو لپاره اقدام وکړي، خو د ورځې په اوږدو کې کابل پولیس ونه شوای کولای د خلکو د تګ راتګ مخنیوی وکړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی هم له پولیسو وغوښتل چې له خلکو سره د نیکې رویې له مخې په کابل کې د قرنطین پلان عملي کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبرداری ورکوي که چیرې محدودیتونه جدي ونه نیول شي بدې پایلې به ولري. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
په کندهار کې هم له نن څخه خلکو ته ویل شوي چې له غیر ضروري کاره پرته له کورونو راونه وسي. په کندهار کې یو شمېر کسبګرو ته ویل شوي چې دوکانونه بند کړي څو د بیروبار مخه ونیول شي او کرونا وایرس خپور نه شي. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی په کندهار ښار راګرځېدلی. رښتینی صاحب، خلکو تر څه حده مقررات رعایت کړي دي؟
څرمن صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام. نن په کندهار کې د ګرځبندۍ سره سره ځینې بازارونه خلاص دي او لا هم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده. که څه هم د تیرې پنجشنبې په ورځ د کندهار د والي په مشرۍ چارواکو پریکړه وکړه چې سر له نن ورځې یعنې د شنبې څخه د ننوایانو، خوراک فروشانو، ترکاري میوې، کسبانو او روغتیایي سکتور پرته د بل هیڅ صنف غړي لکه هوټلونه، رستورانتونه، میله ځایونه، حمامونه او سلمانی تر امر ثانی پوری د فعالیت اجازه نه لري. د چارواکو د پریکړې په اساس کله دې امر څخه څوک سرغړونه کوي نو اړوند مسولین به د فعالیت بندوي او جریمه کوي به. خو اوس داسې لیدل کېږي چې په کندهار کې د ښاروالۍ پولیسو او نورو ادارو غړي په ښار کې ګرځي او خلک هڅوي چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره خپل فعالیت محدود کړي. زه چې سهار د کندهار ښار په ځینو ساحو کې وګرځېدم د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته وه او یو شمېر کسانو د ګرځبندیز امر لا هم نه دی منلی.
د روغتیا نړیوال سازمان څه وایي؟ له خلکو سره یو متر فاصله وساتئ څو کرونا وایرس تاسو ته سرایت ونه کړي.
د پیسو د نړیوال صندوق یا IMF رئیس کریستال یانا جورجی فاوای د نړۍ اقتصاد له وړاندې څخه د کرونا وایرس له کبله له بحران سره مخامخ دی. دې له هیوادونو په کلکه وغوښتل چې د ډیرو پیسو په اختصاصولو سره په نویو غوړېدونکو بازارونو کې د پورونو د زیاتېدو او دیوالیه کېدو مخه ونیسي. جورجی فا چې بلغاری اقتصاد پوه ده، پرون جمعه یوې خبری غونډې ته وویل هغه هیوادونه به چې اقتصاد په غوړېدو دی د کرونا وایرس د خپرېدو له کبله له رامنځته شوي بحران څخه د وتلو لپاره لږ تر لږه 2.5 تریلیون ډالرو ته اړتیا ولري. د پیسو د نړیوال صندوق مشر د نړۍ د شاوخوا 24 هیوادونو له چارواکو سره چې د پیسو د نړیوال صندوق د پالیسی جوړولو په رئیسه پلاوي کې غړیتوب لري له خبرو وروسته دا څرګندونې خبریالانو ته وکړې. دی وویل اوس دا بیخي ښکاره ده چې موږ یو بحران ته داخل شوي یو چې شاید د 2009 میلادي کال تر بحران بعد یا شوي، خدا یو به ډیر ژور وي. د نړۍ د اقتصاد د ناڅاپي درېدا د اوږدمهال اغېز په برخه کې اساسي اندېښنه د دیوالیه توب یا افلاس خطر وباله او ویل چې دا نه یوازې له بحرانه وتل ستونزمن نه وي، بلکې د ټولنو جوړښت ورانوي. د پیسو د نړیوال صندوق رئیس زیاته کړه ممکن په 2021 میلادي کال کې نړۍ تر ډېره له دې ستونزې ووځي، خو دا کار یوازې هغه مهال ممکن دی چې په هر ځای کې د کرونا وایرس مخه ونیول شي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر وویل څه باندې 80 هیوادونو چې اکثره یې کم عاید هیوادونه دي د پیسو له نړیوال صندوق څخه بیرنۍ مرسته غوښتې ده. د امریکا متحده ایالاتونو د کرونا وایرس د خپرېدو د ناوړه عواقبو په وړاندې د مبارزې لپاره د اقتصادي محرک په توګه 2.2 تریلیون ډالر ځانګړي کړي دي.
دوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزاري علي ايام کې چې دغه خصم ورته خسته نه سونو نه سموره ولا ودی ته کالو کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د کندهار باغداران او کاروانګر غوښتنه کوي چې د دهلی بند د دیوالونو پر لوړولو د ژر کار پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د دهلی بند سش کال له ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک شوی او اوبه له پرچاوونو راووښتي چې کاروانګر او باغ لرونکي ورته خوشحاله دي. له بلې خوا د کندهار والي حیات الله حیات د خلکو دې غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. له کندهاره د صادق رښتینی راپور.
د کندهار باغ لرونکي او کروندګروایي حکومت ته لجمنې سره سم د کندهار د دهلی بند د دیوالونو د لوړولو د پروژې چارې پیل کړي تر څو دغه بند د ډیرو اوبو د زیرمه کولو وړتیا ولري. د اجامین الله ملتیار په نوم د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند سږ کال ټاکلې مودې مخکې له اوبو ډک سو او به یې له پرچاوونو راواوښتي، خو که حکومت د دغه بند دیوالونه لوړ کړي نو د کال تر پایه به کروندګر او باغ لرونکي له اوبو استفاده وکړي.
می ته کازا د خلکو دغه ده چې بند باندې کار شروع شي، دغه ارتفاع یې لوړ شي چې اوبه زیاتې ذخیره شي. که چیرې زموږ اوبه مهار شي، موږ اوبه ولرو، دا صنعت به هم د دغه اوبو د لارې څخه وده پیدا کړي، ځکه چې برق ځینې تولیدیږي او د خلکو د زراعت لپاره بالکل دا خو د خلکو اړتیا د یو مملکت اړتیا. بل شی به فکر نه کوم چې پر کیم زراعت پر کی نو د خلکو ضرورت هم پر پکیږي.
د خدای داد په نوم د ډنبول سوالي وسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې کروندګر او باغ لرونکي د خپل باغونو لپاره په میزان میاش کې ډیر اوبو ته اړتیا لري، خو هغه مهال د دهلی بند چې اوس له رسوباتو ډک شوی د باغ لرونکو او کروندګرو دغه اړتیا نه سي پوره کولای.
مقصد لوړ سي اوبه د وطن آبادی ځکه آبادی اوبه ډیرې دي د وطن ته مقصد باغونو هر څنګه شانه د غون نور دی باید جوړ شي. اول خبر کو دا دغه جن جوړې برق د وطن په بچی کارخانه په دخیزه ابل بیکاری تا پاک مخرب دی وسه شاغه د وخاده د درڅو ته د ولې جن پورت د لږ مخلوق په بچی کله د وطن په بچی دا رقم د جوړې ولسوالۍ د مقصد دښتونه هم په دخیزه دا ګرد په بچی دا رقم ویني د وطن د پاره ګټه ده د ټول د طالبان.
بلخوا د کندهار والی حیات الله حیات د خلکو د غوښتنې ته په ځواب کې وایي چې د دهلی بند د سروې ډیزاین او استملاک اړوند چارې بشپړې شوي او ډېر ژر به عملي کار پیل شي. د والی په وینا د دهلی بند پروژه څلور برخې لري چې د بند د دیوالونو لوړول، د کرنې د کالانونو عصري کول، د کندهار ښار لپاره د څښاک د پاکو اوبو د شبکې جوړول او د 10 میګاواټ برېښنا تولید پکې شامل دي.
ډیرې مهمې پروژې چې د کندهار لپاره انشاءالله د راتلونکي لپاره به د افغانستان په کچه دا د ټولنه لوی پروژې وي. هغه د ډالۍ د بند پروژه ده چې دا څلور عمده برخې لري. یوه یې د بند لوړوالی ده 10.6 متره، د کندهار ته د هغې ځاینه د څښاک د اوبو پایپ تیرول دي، همدارنګه 1.9 کانال له دې نه د اوبو تیریږي چې په دې باندې 15-16 هکتاره نوې ځمکه که د خدای رضایي زراعتي لاسته راشي، او همدارنګه به د کندهار دپاره د ډالۍ نه د 10 میګاواټه برق تولید چې د کندهار دپاره به انشاءالله هغه بسنه کوي.
د دهلی بند شاوخوا 20 کاله مخکې جوړ شوی. دغه بند چې د کندهار د 2 ولسوالیو مځکې او باغونه خړوبه وي، د چارواکو په وینا هغه مهال یې د 500 میلیونه متره مقابه اوبو د ځایولو وړتیا لرله، خو د ډېرو کلونو په تېرېدو دغه بند 43% له رسوباتو ډک شوی او اوس یې د اوبو د زیرمه کولو وړتیا 283 میلیونه متره مقابه اوبو ته راټیټه شوې ده.
ستاسو له پیغامونو
مال زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ نه علي
کنوالی دا مونږ دلته په زابل ولایت کې خاکابان ولسوالۍ کې د تقریبا تر میاشتې راهیسې یو 4-5 زره کسه له ایران څخه راغلي. موږ له حکومت له مشرانو دا غواړو چې زموږ دپاره یوه شفاخانه یو څه ډاکتران ولېږي. دلته نه ډاکتران شته، نه یو شفاخانه شته، نه داسې تدابیر شته چې کورونا د وایرس یو معاینات وکړي. مونږ له ډېر هغه سره مخامخ یو، اوس هم یو 3-4 نفره نیولې دي، هغه تر زابل مرکز پورې رسېدلي دي. نو اوس موږ دا غواړو چې موږ دپاره یو څه تدابیر ونیسېږي. السلام علیکم، دا ما خبر دی له زابل له مشرانو ورسې.
پاره عبدالله د غساد ولسوالۍ م دغه د کورونا مرض چې دی معلوم نه دی، بس دلته خلک سره نیولي، معلومات یې نشته چې څه مریض دی. نفر یې بعضې وژلي، بعضې معلوم نه دی، تشخیص یې نه کوي او ډاکتر ته نه ځي. مالدار خلک دي، بس وایي دا غاړه ده، غاړه ده، بالا معلومات نه کوي. دغه که چېرې خدای نه کرده دغه ازایش پیدا کوي او پسې ډېر څه خرابي به وکړي، هغه اطراف نه، هغه ښارونه مارونه مګر په دغه 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 اطراف ته باید چې د دولت پاملرنه وشي. زما پیغام زیرته زیره د ستیامه لوی مقامات ته ورسېږي چې دغه بعض ځایو ته د ډاکترانو آواز دی، لکه غورماش، لکه چرګزی، لکه شیخ، دغه اطراف دی. منتقام د طالبانو دی، دلته څوک ډاکتر ته نه ځي، نه لاسرسی ورته لري، نه مالدار، نه پوهېږي هم نه چې دا څه شي. دا څه شي نه ده، وایي هغه د پخوا غاړه ده، هغه د پخوا غاړه سړی ته ورته وایي تاثیر هم نه پر کوي. همخه مشه علامه مل سه دغه کوشش وکړي، دا خلک بېخي تباه کېږي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
د رواني خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو، تانج څنګه او حقیقت سره. خو اوس په اسدالله لودین د دې سات لاند خبرونه واپروي.
کابل ته د طالبانو د یو پلاوی راتګ ځنډیدلی دی. ټاکل شوی و نن د دغې ډلې یو 15 کسیز پلاوی له کندهاره کابل ته راشي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي چې د طالبانو د سفر د میکانیزم د نه بشپړېدو له کبله دغه سفر ځنډیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو تیره شپه د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو پر څو پوستو ډله ییز بریدونه وکړل. د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي د برید له کبله افغان ځواکونو له څو پوستو تکتیکي شاتګ هم کړی دی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په 13 ساعتونو کې په هیواد کې د کورونا 15 تازه پیښې رامنځته شوې. له دې سره په ټول هیواد کې د مثبتو پیښو شمېر 106 ته ورسید. د امریکا د کانګرس 15 غړی هم په کورونا ویروس اخته شو. او یا کلن مایک کیلی چې په سنا کې د پنسلوانیا ایالت جمهوری غوښتونکی سناتور دی، پرون ومنله چې د کورونا معاینه یې مثبته ده. له دې وړاندې د کانګرس 4 نور غړو هم په دغه ویروس د اخته کېدو خبر ورکړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې د هستوي وسلو د پراختیا د مخنیوي تړون د ارزونې کنفرانس ځنډیدلی دی. دغه سازمان پرون وویل دا کنفرانس د کورونا ویروس د چټکې خپرېدا له امله ځنډیدلی. او د تایوان د بهرنیو چارو وزیر هغو امریکایي خبریالانو ته هلته د میشتېدو بلنه ورکړې چې چین تبعید کړي دي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبرې.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګښونې د خونې لمړی مرستيال اجي محمد یونس مومن کور ودان چې د مرکې لپاره مو وخت راکړ. مومن صاحب ډیره مننه کور ودان. په سر کې کراتو وایست چې اوس وخت تاسو یعنی په مجموع کې د سوداګرو فعالیتونه څنګه دي او د مواد راوړدول موضوع څنګه ده؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د کورونا ویروس یا COVID-19 د یو داسې ویروس دی چې هغه یوازې منطقوي مشکل نه دی، جهاني مشکل دی. وقت چې موږ سوداګرو پیشبینو دي ته چې موږ غوښتل چې د ټولو بنادرو سره موږ ترانزیټي اړیکې زموږ ډېرې جوړې وي او د افغانستان خلک د خوراکي توکي د د کمش سره باید مخامخ نشي. نو لهذا موږ تقریبا د تور د کټګوري یو ورسې د قیمتي همراله هغه سرسرماوره د قیمتي په ډیر لږ ټول خلکو یو دم په شار باندې هجوم وروړي او چا د ایوی ورځ پرځای یا د لس د ایوی مشي د زغې پرځای باندې د یو کال زغران یو خلکو دا فکر کوي چې افغانستان په یو داس حالت کې دی چې هغه حالت شاید افغانستان ودی مش خلکو ته ورسته در دوه ساعت پاتې هغه ورځ باندې خلکو ته اطمینان ورکړي چې د افغانستان شپږ بندر ټول خپل فعالیت لري او تقریبا څو وخت بیا د زموږ په یوه شپه ورځ کې چې زموږ د چمن بارډر بند او بیا چې د تورخم بندر خلاص څو وخت تورخم بندر بند سونو خلکو دا وکړل چې پاکستان لار بند کړ او ټول شان موږ د پاکستان د خاطر دي
اوس زموږ تجارت وبخی جناب مومن صاحب په تیر واردات چې موږ ضرورت ورته لرو لکوم هیوادونو سره په دې ډول روان دي
زه فکر کوم د ټول دنیا سره په دې ډول روان دي نو لهدا زموږ واردات چې د افغانستان د شپږو بنادرو څخه د دنیا د مختلفو مملکتو څخه چابهار خلاص دی اسلام کلا خلاص دی تورغونډي خلاص دی اقینه خلاص دی شیرخان بندر خلاص دی او ازبکستان چې زموږ ډیر مهم بندر دی هغه خلاص دی تقریبا هر ورځ په سوسو او غونن خوراکي مواد مملکت ته داخليږي او د خوراکي مواد تقریبا وړ ورځ 1500 کانټینر وړي داخل سوي دي چې تقریبا دا یو ډیر لوی تعداد دی یعنی ولیکته او نن هم هغه لړی شروع ده او مملکت ته د داخليدو په حالت کې ده موږ د افغانستان د ټولو مشرانو څخه جلالت ما جمهور رئیس څخه مننه کوم چې هغه یو 13 پنځشنبه د خصوصي سکتور سره یو ډیر شرط عاجله جلسه درلوده خصوصي سکتور ته لازم هدایت درلوده له خصوصي سکتور هم ځنګری غوښتنې درلودلې چې هم د خصوصي سکتور ځنګری غوښتنې ومنل او هم د جلالت ما جمهور رئیس هدایت پر ځای سول چې نتیجه دغه سول چې په افغانستان کې نن ان شاء الله د خوراکي موادو کمی نشته ولې موږ غواړو چې د افغانستان منطقوي تجارت همسایوي تجارت او بین المللي تجارت دا باید د ټول مملکتو سره زموږ باید یو شانی او موږ نه غواړو چې د هیڅ مملکت زموږ په مملکت کې ترانزیت کې مشکل پیښی او متقابلا نه غواړو چې زموږ ترانزیت ته چې د نور مملکتو سره روان دي هلته مشکل پیښی
او اوس مشکل ستاسو د ترانزیت په برخه کې
د ترانزیت په برخه کې زموږ تقریبا 1540 موټر دغه اوس هم چې تاسو سره خبرې کوم نن تقریبا په سلو کې نه نیمه پیسه دا وځه چې دا بندر خلاصيږي او اوس هم جناب څه په معنی هم مشته اطمینان راکړي چې د نن د پاکستان د وزیر تجارت هم هغه هم ټلیفون ورته راکړي چې
دا په پاکستان کې بند پاتې
دا په پاکستان کې بند پاتې دي هلته خوراکي مواد ست ان شاء الله او هغه به هم ډیر ژر مملکت ته وارد شي
جره مومن صاحب علت څه دی چې وروسته موږ پاکستان سره د ترانزیت او تجارت برخه کې په یو ډول سره یو طرفه مشکل لري دی وی خو
موږ تقریبا دغه مشکلات چې و تقریبا د یو کال په جوه موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل ندی درلودلې موږ د پاکستان سره هیڅ مشکل په دایو کې یو کال کې نه درلودلې یو کال تقریبا لس 15 ورځې مشکل جوړ شو دا ما خپل دا مشکل شتي دا مشکل دا منطقوي مشکل دی او بل مللي مشکل دی چون زموږ د پاره هم زموږ د اتباعو صحت ضروري دی او د هر مملکت لپاره د اتباعو ضرورت دی او د انسان په صفت د ټوله دنیا د انسانانو صحت باید څومره فارو ضروري وي چې د انسان د ژوند د خطر سره وي نو لهدا دا مشکل چې دی دا د کورونا وایرس په واجب باندې جوړ شو چې حالت دی شاید یو کوارنټین ځایونه یا شان جوړ کی خو ارزو مو دغه چې به هم ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیش شوی په دې خطر چې د انسانانو تګ ور تک کوسې دی ولې ترانزیت ته باید مشکل نه وي پیش شوی ولې دا چې چورتي وسمو ان شاء الله په دنيز دی کې به نن کې به ان شاء الله شاید لار اله
د کورونا وایرس مشکل په ایران کې اوس مهال ډیر زیات دی ل ایران سره زموږ راکړه ورکړه څنګه
د ایران سره هلته په سرحد کې منظم تدابیر نیول سوي دي هوا په چمن په سیټ کې هم تدابیر نیول سوي دي هلته تدابیر دي او زموږ موټران روزمره چې موږ راپور اخلو زموږ د بندر څخه ان شاء الله د اسلام
قلعه
هلته او هلته زموږ دغه ټول دغه چې دي کارونه دی خاصه منظم ترانزیت روان دي د یوازې نه خوره کې مواد هر نوع مواد هر نوع جنس د افغانستان ضرورت یا افغانستان ته داخلي شي
یو موضوع د نن دلته په افغانستان کې هغه د احتکار د په یو ډول سره خلک دا هم اندېښمن کړي دي لکه څنګه چې په شریعت کې دا جواز نه لري په تجارت کې هم دا یو کله کله غټ مشکل جوړوي آیا په دې اړه څه اندېښناسته تاسو تجارانو سره خبرې کړي چې دا به ودونی شي
زه فکر کوم عمده تجاران تاسو ولیدل چې تقریبا چې د تیرې یوې ورځې یا دوه زرا په دې خوا د شار په ټولو هټو کې ودرېدل او خپل موټران راوېستل او ټول خلکو ته دا ویل چې تاجر هغه څوک دی چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سنت طریقه پر مخ بیایي او نه پریږدي خلک چې احتکار وکړي. دغه اوس د افغانستان سوداګر تقریبا د پټول په دې کې چې څنګه وکولې سي چې د خپل کومکونه جاری وساتي. په تور د مثال په لومړي سر کې بشیر نوید شرکت را ولاړ سو په ټول شهر کې موټران تقسیم کړي. زمانه نه ځنی کوم د یو لوی نیک او پر ځای اقدام وکړي. په دوهم قدم کې په خیر وهاب شرکت را ولاړ سو او مؤمن شرکت او افتاب اتحاد شرکت دا څلور شرکتونه چې عمده شرکتونه و هم د پروشې درلودلې په ټول کابل کې خپل موټر او زبته تاسو هم پرون خلکو برته چې وړم ورځ شل ګونی رانیولې پرون یې تر هغه دلته چې دوی دوه غونی بیرته راځه تلس غونی مرسته په کو پکور کې ځای نه لرو. یعنی بازار اوس دونه در کنټرول لاندې دی او هغه مشکلات چې موږ دغه او احتکار چې دی احتکار یو داسې عمل دی چې هغه په تجارت پر مربوط نه دی هغه په جلاب پر مربوط دی. احتکار چې هغه جلابان کی او هیڅ وخت ملي سوداګر داسې کار نه کوي. ملي سوداګر تقریبا د ازموش هر د غوړو سوداګر چې هغه په سوو کنټینرونو وردی نو هغه نه غواړي چې دغه کارو کې تقریبا نن په کندهار کې هم دغه لړۍ پیل شوې ده. چون کندهار واردات چې زیاتره د زموږ ډېر ترانزیت چې کندهار ترته خوراکي مواد هغه د چمن د لارې څخه راځي. نن هم ټول تجارانو یعنی د پریکړه وکړه چې موږ په ټول پر کورو ولا باندې شان خرڅو. هغه څوک چې جلابي کوي پر هغه باندې خرڅي مخصوص ټلیفونونه شپږ شرکت هلته وجود لري. پرم د والي صاحب سره په دې باره کې منظم یو
مومنت یو تشویش یو اندېښنه چې خلکو سره دغه ده چې مبادا په هیواد کې یا په ولایتونو کې یا په خارونو کې خوراکي مواد کم نسی یا کم نی دغه مشکل سته کنسته
خوراکي مواد تاسو ته بهتره معلومه ده چې ما درته ویل چې زموږ سره ترکمنستان یو منظم پروتوکول د مخې څخه او هغه واده چې جلالت ماب جمهور رئیس سره زموږ د افغانستان د نورو چارواکو سره کړی ده. نن هم آیحت تاسو پرون دی اداره امور نشاغلی و ته کیسه بیان یې واورېدل چې آیحت تل دی قزاقستان ته او هلته نور قراردادونه هم کوي. فکر کوم چې موږ هیڅ خوراکي موادو د کمښت سره نه مواجه کیږو او ان شاء الله د افغانستان خلکو ته اطمینان ورکوو. په دې خاطر درغو چې بنادر خلاص وي زموږ افغانستان پر یو بندر متکی نه دی. تاسو ولیدل چې وړمو درې و دوه ورځې د مخه په بازار کې د وړو یو غونی تقریبا په 2800 غونی و او بیرته رااله او بیرته رااله د غونی تقریبا 1500 ته 1800 ته. نو دا د خصوصي سکتور د افغانستان د اوتاق تر سرمایه‌دوی کوي د ټول رهبری دا پلان چې دغه رهبری هیئت په دې کې مهم رول بولوي. په خپل ټول رهبری شار ته وتله او د شار ټول خل د شار خ د شار ټول تجارانه تشویق کړل منډې ته ولاړله. نو موږ په دې کې ان شاء الله تخته یو خپل کار وکړو او ان شاء الله تاسو به خې به برخه مطمئنه وئ منان ولر
لرو پروتو سیم کې لا هم یو اندېښنه ستاسو چې مبا د دلته به انتقال نشي نوات او غوته مطمئنان سره خلکو ته
زه فکر کوم هر منطقه کې چې د موادو کمبوت وي موږ ته دی وای ان شاء الله غرب شرق جنوب ټول ځایونه زموږ وطنداران دي او د خصوصي تور وظیفه هم دغه ده. د بازار آزاد دی او ځنګړکه هم دغه ده چې په هر ځای کې هر چاته خدمات پېد وسی.
کچېره خدای مکړه د کورونا وایروس مشکل په افغانستان کې سختي کې ډیریږي. اطمینان خلکو ته څه دی ډاډم څه دی چې بیا به هم څه مشکل د خوراکي موادو په برخه کې نه راپیږي.
او په کاپیان د زه هدایت ورکول سو دي ټول سوداګرو ته چې په کاپیان د زه موږ ذخیره حتی د برای د دولت د پروګرام مطابق او د خصوصي سکتور تخپل چې زموږ ټول تجارانه ان شاء الله دغه څو تجارانه چې تاسو سنګل ته چناست کی تقریبا لسنیم زره کانټینر یوازې د موږ د تورخم د شپټلرو چې پر لارې روان دي. یعنی دا هغه مال دي چې تقریبا د شپږ میاشتې لپاره یا د یو کال لپاره کولای شي چې ټول تکاپو د ټول افغانستان په ډیر مناسب قیمتي یو شی چې سوداګرو افتکار وکړي سوداګرو دغه خپل غوړې په خپل سر ورکړه. یعنی نرخ په بازار کې اوموچو تقریبا په 1500 دی په 1500 ورکړه او بل په بازار کې نرخ د وړو او 1500 غوړې دی په 1530 ورکړه چې دا یو نو اوري و د خلکو ته یو قوی نو قرباني و چې خلکو ته ورکړه او د بازار په کنټرول کې مهم رول ولوبوي.
ډیر مننه جناب مومن صاحب.
شکر خو عزت اوسه.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سورای سرمایه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
فرشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له وجې ټول ښوونځي او پوهنتونونه د روان کال د سور تر میاشتې رخصت دي، او د دې احتمال شته چې دا موده وغځېږي. موږ د تاند څنګه په خپرونه کې په دې موضوع بحث کوو چې زده کوونکي او محصلان په دې رخصتیو کې باید څه وکړي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي درسي سهولت برابر کړي.
مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت.
د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه د دې رخصتیو لپاره څه پروګرام لري؟
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری کار میکنیم.
طرح بدیل یا امدادی چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکړي.
کرونا وایروس چې د تیر میلادي کال په پای کې د چین په اوهان ښار کې غوغا جوړ کړه او لا ډېرو خلکو یې ژوند واخیست، اوس تر افغانستان هم را رسیدلی، او په تیرو څو اونیو کې د کرونا ډېرې مثبتې پیښې په ولایتونو کې ثبت شوې چې په سبب یې افغان حکومت ټول ښوونځي، پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه رخصت کړل چې دا رخصتي به د سور تر میاشتې دوام وکړي. که څه هم په نورو هیوادونو کې د ښوونځیو او پوهنتونونو له رخصتېدو سره د زده کړو بهیر په انلاین ډول روان دی، خو افغان زده کوونکي او محصلان شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په څیر دوی ته درسي امکانات نشته او نه پوهیږي چې څه وکړي. د کابل د یوې لیسې زده کوونکي ملیحه وایي،
موږ ته مکتب له خوا هیڅ کوم داسې څه نه دي راکړل شوي څنګه چې په نورو هیوادونو کې زده کوونکو ته ورکول شوي دي، یعنې هغوی د آنلاین طریقه درس وایي. خو مکتب موږ سره داسې کومه رابطه نه ده جوړه کړې چې غواړي زموږ نه حوال واخلي او یا هم موږ ته درسي سهولت برابر کړي. موږ په کور کې دا سهولت لرو، موږ د انټرنیټ سهولت به وي او موبایل همشته، خو د یوازنی څنګه چې موږ دا درده د انټرنیټ لوړ قیمتونه دي چې په حده لوړ شوي دي، او موږ نشو کولای چې هر یو زده کوونکی ځان ته جلا او بیل انټرنیټ فعال کړي، او یا هم ځینې کورنۍ نشي کولای خپل د اولادونو هغه ستونزې حل کړي.
د کابل پوهنتون محصل نصرت الله وایي، دوی ته د پوهنتون لخوا پروګرام او مواد تر اوسه نه دي ورکړل شوي چې دوی په کور کې تعقیب کړي، خو دوی وایي خپل ځان ته درسي پروګرام جوړ کړی.
دا څنګه موږ ته پوهنتون لخوا نه ده برابر شوی؟ موږ تیر مونږ کې رخصت څوی یو بیا ته پنځلسم دی هوت پور رخصت وو، لغت خبروسته بیا رخصتی په څو داس ول دریم دی عمله پوری ورسید، دریم دی عمل کې بیا په سوزن دی تر څاور پوری هیڅ منتون ته ورغلی نه یو. خو هغه کتابونه از موږ سره خپل استه، مثال تیرو کلونو مسلینو سره په ارتباط کې ځینم لغت سره خسي ځینم کډیل په شکل پیدا کړی، یزین کتابونه سی استادانو مسلینو پیشنهاد وی هغه موږ له نورو مسلینو څخه معلومات اخیستي. شخصا ځان د پاره خو ز خپل شخصي تخصمات تر لرم، دی په اساس مختزم دی پانتون دی اینده سمستر تخصمات را دا کتابونه را سره دی په غوبانې کار کوم، هغه متاده کوم، او د تیر سمستر کې یا تیر سمسترو کې په جریان کې کوم مزامین صحیح نه دي لوستل شوی یا مپرانه دي لوستل یا وخت را کم شوی دی، هغه بیا لپاره تکراروم، د آینده سمستر کتابونه تکراروم د ځان سره او نور اضافي مطالعه ور سره کوم.
د کابل اوسیدونکو شرف نائب وایي، زده کوونکي باید د رخصتۍ ته په دې نظر ونه ګوري چې چکر ووهي او سات تیر کړي، بلکې هڅه دی وکړي چې په کور کې پاتې شي او مطالعه دی وکړي.
نو دا په دې معنی نه ده لکه موږ چې مخکې وړو مکتب ته بتلو چې خدای کومه ورځ به یې چې رخصت یې، یا به ډېر خوشحاله وو چې نن رخصت د مکتب، یا کله به یې چې مکتب نه رخصت کیږو زه به کور ته مستی وکړو. په کار ده خصوصا محصلینو ته او شاګردانو ته چې دا د یو فرصت د چکر یا د هغه نه ګڼي. مکتبونه که رخصت دي، درس نه ده، کتاب نه ده رخصت، کوشش دی وکړي چې کورونو کې د مطالعه کوي، درس سره د نږدې پات کوي تر څو یې له خپل درس سره رابطه کتنی او درس یې ویلی مطالعه کړي.
لیکوال سیف الرحمن سراج وای په کور کې د زده کوونکو پاتې کېدل او مطالعه کول به سبب شي چې هم به دوی د کورونا وایرس له شره په امان کې وي او هم به خپل درسونه ته رسیدګي کړي وي.
په دغه جریان کې باید زده کوونکي خپل درسونه شاته پرې نه کړي او په منظم شکل دوی خپل مطالعه جاری وساتي. د دې وګټه په داوي چې دوی به په خپل کورونو کې پاتې شي، له دې وایرس څخه به خوندي پاتې شي. بل ګټه به داوي چې دوی هغه وخت به نه ضایع کیږي او خپل تعلیمي جریان به په سم ډول سر ته رسوي. د کورنۍ غړي هم باید دوی ته موقع ورکړي ترڅو دوی په ډیر منظم شکل سره خپل درسونه مخې ته یوسي. د دوی لپاره په کورونو کې جلا خونې ځانګړې کی چې دوی پکې په منظم ډول خپل درسونه ووایي. همدا ډول زده کوونکي هم باید که په کورنۍ کې څوک ورسره مرسته نشي کولای، په آنلاین ډول دوی په کورونو کې خپل زده کړې ترسره کړي. د انټرنیټ له لارې هم دوی کولای شي چې خپل درسونه تعقیب کړي.
د صدیق دقیق په وینا، زده کوونکي او محصلان باید په دې رخصتۍ کې ځان ته درسي لومړیتوبونه وټاکي او د خپل زده کړو اړوند په مهمو مضامینو دې تمرکز وکړي.
خو هغه درسونه یا هغه مضامین چې هغه په راتلونکو درسونو لپاره د یو پایه حیثیت لري او لاغو سره ارتباط لري، هغه که د داس پوره نوي ویلي کتاب د تر پایه نوي رسولی، هغه دغه نوي تطبیق سوی نصاب، نو په راتلونکو سمسترو کې یا په ښوونځي کې په راتلونکو ټولګیو کې له مشکلاتو سره مخ کیږي، کولای سي په هغو تمرکز وکړي. یعنی هغه ته وخت ور ډیر کی اند دینو داسې دغه مزامین وسی هغه ډیر راغیز نه لري فرای مزامین وی یا داسې مزامین وسی زده کوونکې له ځان سره په مطالعه زده کولای سي. د کورنۍ وظیفه په شکل یو ورکی سلاس صفی پندل صفی تاثیر اتلونکې درس تخپل او ګوري پختنه مو د هغه در وخت دی کولای سي هغه مزامین او سیغه به استاد نه ویل کیږي یا پر اتلونکو سیمپو یا در اتلونکو سمسترونو له مزامین سره ارتباط لري، هغه ته ورکړي دا استون زحل کلی.
پتاندې څنګه خبرونه کې د ځوانانو پستونزو
بشوادي د بیکاری د
لاستراوړو
ما دوه اپلیکیشنونه جوړ کړي
او د ژوند په مهمو ورځنیو مسایلو خبرې کوو.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځې د سهار د 2 بجو په خبرونه کې خبريږي. په نور هیوادونو کې چې خوانځي او په هنتونو رخصت دي، زده کوونکو او محصلانو ته آنلاین درس ورکول کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت هم وایي دوی هڅه کوي په راتلونکو څو ورځو کې د آنلاین زده کړو پروسه پیل کړي. د دې وزارت ویاندې نورین اسحات ازادي رادیو ته وویل:
ما روی ارائه خدمات بدیل آموزشی حضوری
موږ د حضوري زده کړو په بدیلو لارو کار کوو، چې غواړو لری یا په آنلاین ډول خپل زده کوونکو ته تدریسي مواد ولیکو. ان شاء الله موږ به د حمل میاشتې تر لسمې نیټې پورې په دې بریالي شو چې د آنلاین زده کړو بستا زده کوونکو ته وړاندې کړو. موږ هڅه کوو چې ټول شته امکانات لکه رادیو، تلویزیون، انټرنیټ او نور الکترونیکی وسایل وکاروو لری یا په آنلاین ډول د زده کړو پروسه تطبیق کړو.
بلخوا د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین هم وایي دوی هڅه کوي محصلانو ته په آنلاین ډول تدریس پیل کړي.
لوړو زده کړو وزارت بدیلونو باندې کار کوي، خصوصا آنلاین تدریس. ځینې پوهنتونونه چې امکانات لري، خزیر بنا لري، هغه باندې وزارت تحصیلات عالی کار کوي. د هغوی طرح او پیشنهادات وزارت ته راغلي دي او طرح بدیل یو امدادي چې ممکن قسم وکولی شو چې ټول پوهنتونونه یا ځینې پوهنتونونه د آنلاین په شکل خپل کار ته ادامه ورکي او رخصتي چې په د سمستر په منځ کې لر دو سمستر په منځ کې دغه رخصتي چې یو میاشت درسونه زندیدل شوی دی د هغه رخصتي باندې جبران وشي، یعنی سمستر ادامه پیدا وکي.
خو په افغانستان غونډه هیواد کې چې تر دې د مخه پکې آنلاین زده کړې وګده تجربه نه لري، دا بهیر بل کوم ننګونو سره مخ وي. د معلوماتي ټکنالوژي کارپو جمال احمد زیمو هم دا پوښتنه ځوابوي:
په افغانستان کې د انټرنیټ سرویس ډیر ښه نه ده. خپل کابل کې وګورو یو څه مناسب ده، خو په ولایتونو کې دا ډیر ښه سرویس نسی وړاندې کولای. د 3G خاصیت دا ده کله چې ټرافیک زیاتیږي هغه خپل ساحه کمایي او کوریج را کمایي، نو بیا لدې ساحې نه چې څوک د باندې دي هغوی ته معمولا 2G یا ډیټا ته لاسرسی وي، نو هغه باندې بیا د ډاونلوډ هیڅ امکان نشته. په ټولو ولایتو کې یا تقریبا تر 30% یا له 30 نه د 40 ترمنځ خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري او هغه هم په موبایلونو کې استفاده کوي. نو زه فکر نه کوم چې ټول محصلین دې وکولی شي چې د هر یو کس ډیټا یا د هر یو معلومات له انټرنیټ نه ډاونلوډ کړي. له دې سره سره قیمتونه دي، که د مخابراتو وزارت له دوی سره همغږی وي او وکولی شي چې مخابراتي کمپنیو باندې د انټرنیټ سرویس قیمت را ارزانه کړي، دا به ښه خبره وي.
ښاغلی احمد زی زیاتوي، د پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونه باید هغه آنلاین پروسې په سم ډول تشریح او عامه پوهاوی ورته وکړي چې دوی غواړي له هغې لارې درسي بهیر ته دوام ورکړي.
نو دوی ته که په ایمیلونو باندې دا معلومات ولیږل سي دا به یو څه مناسبه وي، ځکه هغه چې هر وخت وغواړي دغه معلومات ته لاسرسی لري او کولی شي چې ډاونلوډ یې کړي. دویمه طریقه دا ده چې که یو منظم ډیټابیس ورته جوړ سي او ټولو ته یوزر او پاسورډ ورکول سي تر څو هغوی ترې استفاده وکړي. خو کله چې دغسې یو پروګرام یا دغسې یو پروجیکټ جوړیږي د وزارتونو لخوا، لومړني ګامونه دا دي چې ورته باید عامه پوهاوی وشي، خلک د دې فائدو باندې پوه شي، هغو ته پوره پوره معلومات د استعمال طریقه، د ډاونلوډ او اپلوډ، د لاګین کېدو، د لاګ آؤټ کېدو، دغه ټول معلومات ورته ورسول سي. لږ نه پس بیا داسې یو سرویس رامنځته سي. که موږ په پټو سترګو یو سرویس رامنځته کړو، صحیح ده دا به وزارت دپاره یو لاسته راوړنه وي، خو فکر نه کوم چې د محصلینو یا زده کړیالانو دپاره دا یو لاسته راوړنه واوسیږي.
درنو اوریدونکو، د تانی څنګه د خبرونه هم پای ته رسیدي. لا تاسو ټول هیله لرو چې په کور کې پاتې شئ او د کور دننه داسې پروګرامونه ځان ته جوړ کړئ چې زړه مو تنگ نشي او ګټه مو هم کړی وي. په همدې هیله تر بیا مو الله ملشه.
خبری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری نکو نوری پلو خبرو تا بکینو زان زان خبره اغیار استا پخل بی خدا زان زان خبره نکو